کوم خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو ازادي لري ته وګست مخکې در دي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې لرسنی سره د طالب چارواکو پر چلن وکړه وکړه هوی ول چې رسنی له محدودیتونو وننګونو سره مخ دي نو موري چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل چې هغه محل به د حکومت ولستر مز وټن منځلار شي چې حکومت رسنی ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي د رسنی د ملاتړو بنسټونو د معلومات لمخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزې رسنی هم همدارنګه د رسنی کارکونکو د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي اروپای ټولنه وایي له داخلي بزای شو یو رسندوګ افغان کډوال سره مرسته کوي اروپای ټولنه د خبره د چهارشنبه پورې د ماجرونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خني ټویټر لیکلې د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی افغانستان یو لاغ ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستري محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي د غي محکمې نن په ویلمه کې ویل چې تکسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نهدیش درو وهل شوې او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و ورسته خبرم دا چې د غزنی ولایت ځای مسولان وایي چې پرون دغه ټاپیو ټرافیک پیخه کې دی وینځري په ګډون پیژنتنه تمرکز وبله وخت ده د طالبان تر واکلاندی باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې بین خلک ته سره دی له قول ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل آرامسته شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راځي کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازع فيه
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
من ورسره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل پجب کی کیدو
او رزګان کې د پنځو پروژو چارې پیل شوې
چې هغه یو لابراتواري مواد دي په همتون د پارس د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بت الله خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر ادامیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
لدریو کلونو زیات مدیرایي سی په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو ته به برخلیک توپ او دوی ته د تقاعد حقونو لنه ورکول ورسته د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخونزاده په فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي رادیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوته درسیدنه لپاره د تقاعد اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولسانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت واسطه او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دند ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون د پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړي اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم، د بهدر او دارم، د نان دارم، بدن د پیسې دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي وي. ویل یې چې دا مو حق دی، درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبیولا مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمه ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په عنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون لوستاد ښاغلي نصرالله ستنګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالب خبر په دې فرمان کې همدا ټکی ده. هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحلې کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنی دا اصلا ضرورت یې ته نشته چې دا حق د محکمې له خوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنابراین دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده، په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د دې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به ورسره لدی چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن د کار موده دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدام میده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري چې یوه برخه یې د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وی. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي او ورته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شخص وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا میرمن ولري چې هغه کار ونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقررات سره مخ باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي دا د لپاره د دوی ثابت حق
بل خبره ده استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړی ده پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغه موارد کې ډېره پاملرنه نه کوي د دې ترڅنګ بلستون زداده چې دوی یعنی طالبان به خپل هغه برداشت لمخې چې دوی د اسلام نه لري د پخوانی حکومتونو حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا د انتقاد کوي د مشروع حکومتونو نه په افغانستان کې بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي
داسې هم ویل سوي دي چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په احادیث کې راغلی دی
د لومړي ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په ښار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین و ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځواني کې د يهودي نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي
د پانتون صدقه غلی نصر الله ستانکزی چې موږ سره یې مرکه کړې وه
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د طالبان حکومت تر وکلاندې د افغانستان بانک ته باندې 1.3 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه لمنځه وړي دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل اکسپانه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزی ختیز او سویل ختیز زونونو څخه د افغانۍ د زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي په ورته وخت کې شمیر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې ورته پاملرنې ټینګار کوي نور جزا د سنکه کړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینۍ ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانیو زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي یو شمیر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوي پیسې ډیری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپل مسؤل دي
منګ ور سره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل په جب کې کیدو مرنګ رانه پی وګورځيږي وش کیږي نو دا غچدي چې منګه هم په دې برخه کې ګرامیو ک موټر وان ته کرایه ورکو واغې ناخلی او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچوان ته دریګ واغه خو بیخی ناخلی ناخلی وجدا زړی دی نه چلیږي
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه او داخله مو ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې خې وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی
د پلاس مینې کابل اوسیدونکو سلطانیا ازادي رادیو ته وویل چې خپل پیسې څنګه ساتي
بکسه که خور دره مخصوص برای پولای مست برای و داخل
زره پیسی می نخواه کیگی زره پیسی بکسه کیگدم یوش میر کسان پیسی پخپل جیب کیگدی او یا یوش میر میرمن پخپل غاره کی چه دا یو ناسم کرده او زمان خواه کیگی زره کدوی ده پیسو ده ساتلو پا برخه که بیغوری کوی زره ده پیسو ده کارول و روسته لاسو نمی پا اوبو و سابون مینزم
خود میگیرم اتما دستای ما با آب و سابون میشویم
ډیری خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوی بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نکړي د خلکو د سنځ په حل نشي په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي رادیو ته وویل
منګا د دې زړو بانک نوټونو سره ډیر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ بندلې کړو تر لسه داسې معلومه کیږي لکه 1000 وړو وړو انتقال هم ډیر مشکلی چې چانه سره اخلو بس ګور یا ډیر وخت نسی ځکه چې د دې به ګور په لستری ټول رو بدل را بدل به ګور دا ډیر زغ دین منګا د اسلامي امارات څخه دا وختونه اجازه زړه بانک نوټونه جن غونډ کانی او کزه نوي بانک نوټونه بازار ته شروع بشي.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نشي.
بم پیمانی کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلی پیسو کارونه ده. څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوي وشي
از مندرس شدن و از انتقال امراض ګوناګون جلوګیری به عمل بیاید.
پام دې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زړه بانک نوټونه له مرکزی، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوې دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,486,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وای د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي چیرته چې د ډسمبر په 14 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه پرسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د دسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیله د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولای دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې وژل شو. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړی چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یو برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرح کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د تیری له پیل راهیسې د ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکارا چودنه کې وژل کیږي. د ګریلوف وژنه یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی سارانوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي د فایز وکغه ځانګړی ځواک دی چې د رادیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یو اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې لدی توغندیو کار اخلي.
اورسکان کې د لوړو زکړو موستو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتیوی دیوال د رغیدو چارې پیل شي. پروزګان ولایت کې د لوړو زکړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مرزي برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزي برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغون چاري هم رسمن پیل سوی، چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړز د کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړز د کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چاري روان دي. د زراعت په پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغه کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړز د کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هواري سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای:
ژر سکرت د کیژ پونتون لپاره د سانتیاګو لپاره د ډېر کومک زمر سره زمر ډېر سنس په ځای باندې کیږي. دغه د جمله څخه ډېر سیستمونه د یاد کړل چې د دغه ټول سیستمونه باندې زمر مشکلات ترې وندازي پرې داخل کیږي او مشته د پرمختګ زمينه مسيدي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغشتنه هم کوي.
بل جوړی ژوند ورته میرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ غنور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هاته کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې یغ به خوندې سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، د رقم پارکینګ مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راول یغ به محفوظ وي. نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي، مست ورور پانتون جوړ سیس مې ار مشکل چې دی باید ال سی وای دی وره.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډې د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادي او هلو څرګندونه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شوو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنۍ چارواکي غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیت قومندانې کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي، چې د یو شمیر دوسی عدلي ارګانونو ته لیږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمیر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لس میله وسلو، 13 موټرو او 6155 کیلوګرامه مختلف نوع نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسولین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانی وی اختطاف او نور داسې جرمونه څوک راوتای نه سو، امنیت خراب، موبایل ویل کېده، داسې ډیر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلات سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، د غل نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نهشته، نه بل څه. بس
د دې څخه دمه خو موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلی، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لیلیل هم چې اسلامي عمارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لری ځایونو تګ راته وکړي
او ډیر خسته کار کړی دی. پوښ دا اوس وخت چې دی پوښ مونږ خسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب او همدارنګه شهر ته تګ راته کولی شو او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانې او حسي وکي او کوشش وکي تر سوچ دي امنیت لا ټینګ کړي او خصوله منځ ته راوړي.
یو شمیر کسان بیا باید د بیروزګاری، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو تر سره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غمو خوړل شي نو پاتې غلاګان او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونی خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې لرسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنیم کې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چاشمه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کول ویل چې هغه مهال به د حکومت ولسترمنز وټن لمنځول شي چې حکومت رسنۍ ته د خپل وقف فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنۍ د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزي رسنۍ او همدارنګه د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت له زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه ویل دی داخلي بيزاي شوو رسنیدونکو افغان کډوال سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چاشمې پوره زماجدونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خني ټوئیټر لیکلي. د دې ټولنه په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه سخته چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړه نشوه او په دوه نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته نولس کسیز افغان لوبډله اعلان شوه د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړه شوه کومه لوبډله مخکښه ده هندوستان له آسترالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي ملتیا مو وکړئ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې پیل شوه لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه افغان لوبډلې په چوو ګټله خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول څلور څلوېښت منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي څلور او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او درېیمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوه سیالیو کې هم ورخت وي بل لورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوه ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې لمخې اعلان شوی لوبغاړي تر ډیره پورې په ورستی فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي نو له هغه مخې انتخاب شوی دي په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی رحمت شاه صدیق الله اتل ریاض حسن عبدالمالک بیرشاه محبوب افسر زازای اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی ضیاء الرحمن اکبر ساحر خان راشد خان یمین احمد زی نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوې دي د لوبړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی همدارنګ ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی د غراز ناصر جمال ضیاء الرحمن شریفی او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي که څه هم په اعلان شوی لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
تیاد ورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روان پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انس قره قره چرس خو نه شي شي ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې کمزور مې هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مړی
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلبي
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغه راز صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو مینې هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوي. دا ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ, هندستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلي حالت ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا واویا منډې وکړې خو د اکاش دیپ یو دیرش چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 9 منډو وه لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی وو خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شېبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 ویکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
ورسته لاغي چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 د سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګیسو رابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په 2 سیالیو کې 500 ویکټ اخیستې دي. دغه راز په 1 16 یورزنیو سیالیو کې 1 50 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 ویکټ ترلاسه کړي دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 ویکټ اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 199 ویکټ اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 16 سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو، په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډلمشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 ویکټ اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وي چې 0.5 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه در تخبرو او زبګ د دې ودی د مرکه میلمه فرهاد فدای دی. نور په مرکه کې ووري
فدای صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوي پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوي ونه ګټلې. زیمبابوي پیاوړې شوې و که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوي ته د خو مقابلو چانس ورکړو؟
د زیمبابوي په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوي د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نه شو کړی. نو د غیر وجې نه هم موږ اوله لوبه وبایلله. بیرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوي هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا به جوړي او د فائنل دی لوب وکټ خو به ډیره سخته ولا تاسو کتل سی بال بګي او راځي کېده یو بخي په کېټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالات ته کتل سره یا د شرایط په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړي. دا خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوي سره د شلوډیزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظر هم کتل، نو هم هغه یو څه از مکتونه سره کوي نو دا خطر بزن منی سی گوا که حتی که دیسی زبیخی رو با بنگتم او اگه دا اوز افغانستان دی درم پوزیشن و دی چلورم پوزیشن دوباره لوبغاری پیدا کول بزنگری توگه بانی چلورم پوزیشن بانده افغانستان اگه دی میدل آردن تشا کختر سی دکه کسی مختی سیاله که دیو تفاهم سوایو او پزیمن که بسر که دی نوی زوان راتگ دیسی دی قلعه اکل راتگ نو خام خطر توسی آغا انترنیشنل کرکت که خپل جای پیدا کهی او ترسو سی دیگه آغا پرشر کمیگی نو خام خلق وقت بنیسی نو دیده سوال به جواب کسی آیا افغانستان خلو با اونکلاو یا زیمبابی پیاوره سی وره زی فکر کن سی زیمبابی هم پیاوره دا خپل هم کندیشنز که دا دیر خو پیاوری لوبغاری و سرستا خو کرکت کهی مثلا براین بینت خو کرکت کهی دیون مایر سی شلوریزو سیالوی که ونداون را تا خو بیٹسمن دا بل دوی داغا اوپننگ پیر سی دا مارومانی او براین بینت دوی پو پاور پلی که دیر خو زلوور کرکت کهی او اکثر آقا دی میدل آدر پرشل دی میدل آورونو پرشل پا خپل میدل آدر بانه کمهی نو په ټوله کې کچرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شل ورځو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته مونږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یو ورځنۍ سیالۍ کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یو ورځنۍ سیالۍ کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړې دي بیا په شل ورځو سیالۍ کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده او بیا دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کله نه په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړی دغه ډیره غټه لاسته راوړنې لاسته راوړه داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ورسره راغی نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې ښې مخته وړې دي او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزو لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې دی د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردگی کرده ده او خیکر پتیه کرده
پا نوی زوانانو که سیدی قتل و زباید اکبری تسترگی وی ولی خو نزلی دل
زی فکر کنم سی پی یاوی ادواسی علایو بانده دی چهار زوانه بلگ گرانه ای جنبی ساید سه خو سیدی قتل اگه کم شرطونه سی وحل اگر چی دیر لگی من دیو پلده خو خیکر گتی وکه ویکټ لگا نابالاد و دی او دیو سر ویکټ سر لگ نابالاد مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور ک یو څو چلوریزی و هله بیا په کاور کې کیچ د سر سم خبرې وکړه دی ویل ما په خیال ز باونس بلګ راجکس خو هغه بل کې نه څه د لپاره څه کله دی وره غي درایو ک نیم بیت مخه خلاص کړ نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ د سم څه هغه او چات لارس یو چلوریزه پیراسي نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یي خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې افغانستان لپاره د بریا سبب زبید اکبری
بیچاره صرف دو لوبي وکړلې اوله لوبه کې د ایران اوټ نو په غیبه باندې د قضاوت کول بل ګراني او په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه و او ان ایون باونس وکړي نو هغه د سی وکټې سبب وکټ باندې دي ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنزونه نشي کولای بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار بمو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو او دا ښه ده افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو خو ورخ سیالي خراب کړه لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب هوا کیسه وکړه
متاسفانه د آب هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي د سوېل کې چې دغلته سایکلون راغلی دا او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټوله ورځ باران وي داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي بیا ځدي باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سره اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله افغانسي ګټه لري انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت تر اغلی دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم تر سره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې باندې یو اوپنراني زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړی دي د فیصل اخ فاروقي خبر زه اکثره تکرارو مسایغه وایي زما په اند ټولنه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او سیدی قتل هم موږ تاسو لیدل د سپ ایمرجنګ کې څومره کرکټ کړی ده نو الله مې ربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه کړي او ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنۍ سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدرانه علاوه راسي بل په اوري جوړه دي عبدالمالک او د سیدی قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک صدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او سیدی قتل صدا غا پیور ټایمینګ ده نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن ښه ده د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه شي څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیل کیږي
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ شي ټول نه مهمه خبره ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راو ګرځي او د افغانستان لپاره ډیر زیات ښه خبر ده ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سوسې هم د دې سره مستر توپیر باندې ماته ورکړله نو ان شاء الله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې همي او بیا هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده د یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله عمرزی په کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کیږي نو په عموم کې کچیر تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه به مسې کچیر ته ورځنۍ سیالیو ته موږ لګتم شو خو یو ورځ دا څنګه مختزي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیم زی اوس په دوری او ځینې نور لوبغاړو په انتخاب خو باندې دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سی ابراهیم عبدالرحیم زی واقعا څه لوبغاړی ده عثمان نوری تاسو یاد کړئ چې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سوی نو ځکه خلک ورته خو باندې دي ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، اڅوک سي التناس دی او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړي ګزري دي. همدارز ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه وړوکی غونډې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی چې سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبغاړي لپاره معرفي کېږي پنځه لس شپږ کسان دي. افغانستان خلک د پنځه لس ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپږ لس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیو نه خبرونه پات رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مستانا ملا بدار ملری